السلام علیکم د ازادي رادیو پښتو خبري مجلې ته شرغلاست وخت افغانستان د ماشام شپږ بجې سوی نن سه شنبه د زمري 15 منټه د 2019 میلادي کال د اگست 18 سره برابر ده زملالي بشریم تخنیکی چار قادر جلالوف پر مخ وړي ولسمشر محمد اشرف غنی د افغانستان د انتخاباتو په اړه د طالبانو غوښت په خبرګون کې ویلي د دغه هیواد خلک زور نه تسلیموي چارواکي وایي د روزګان چارچینو ولسوالۍ ته اضافي ځواکونه استولي او له سقوط څخه یې ژغورلې ده د دغو او نورو مهمو موضوعاتو تر تفصیل مخکې د افغانستان او نړۍ مهم خبرونه له فرشتي جلال زی څخه اورو
د ناتو عمومي منشي وای په افغانستان کې تربل هر وخت سولې ته نږدې سوی یو د افغانستان د ټاکنو خپلواک کمیسیون له حکومت غواړي چې د کاندیدانو د رای ورکوونکو او د انتخاباتو د کارکوونکو امنیت ونیسي او د ایران جمهور رئیس حسن روحاني ویلي له ایران سره جنگ به د ټولو جګړو مور وي پوره خبر نو واوري د افغانستان د ټاکنو خپلواک کمیسیون د وسلوالو طالبانو د خبرداري په وړاندې په خبرګون کې له حکومت غوښتنه کړې چې د کاندیدانو د رای ورکوونکو او د انتخاباتو د کارکوونکو امنیت ونیسي د دې کمیسیون مرستیال ویاند میرزا محمد حق پرست نن ازادي راډیو ته وویل چې د دې ډیموکراتیک پروسې د امنیت ټینګول د حکومت مسؤلیت دی
پښپژن د میزان د ولسمشری ټاکنو ته ځو او د حکومت څخه موجودي غوښتنه ده چې د ټولو رای ورکوونکو او د کاندیدانو او هغه کسان چې په دې ډیموکراتیک پروسه کې د کارمن په حیث باندې اشتراک کوي د ټولو امنیت وساتي
مستوالو طالبانو د جمهوریت ریاست د ټاکنو د تخریب خبرداري ورکړی او په یو بیان کې خلکو ته ویلي چې کغواړي په حملو کې زیان ورته ونه رسیږي له انتخاباتي کمپاینونو او مرکزونو دی لري وي د افغانستان حکومت نن دې ته په خبرګون کې ویلي چې رای ورکول او د ولسمشر ټاکل د افغانانو قانوني او شرعي حق دی د افغانستان د جمهور رئیس د دفتره په اعلامیه کې له وسوالو طالبانو باندې ځخ سوي چې د سولې نیت یوازې په شعارونو او خبرو کې نه بلکې په عمل کې څرګند کړي د ناتو عمومي منشي یون سولتنبرګ ویلي چې په افغانستان کې سولې ته د رسیدو رښتینی موقع لیدل کیږي سولتنبرګ نن په نوې زیلاند کې د ویلینګټن په ښار کې خبریالانو ته وویل چې د افغانستان د سولې یو حقیقي امکان رامخکې سوی دی او تر بل هر وخت سولې ته نږدې سوی دی د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د حکومت خاص استازي زلمی خلیزاد هم پرون د سولې لپاره په خبرو کې د ستر پرمختګ یادونه کړې وه خلیزاد پر ټویټر لیکلي وو چې د سولې د موافقې پر جزئیاتو به د دواړو خواوو پلاوي خبري چارې وساتي د اسدآباد په مرکزی روغتون کې ډاکټرانو نن کاربند کړی وو او لامل یې د ازادي راډیو د خبريال پوینا لسهاو ماشومان او لویان ناروغان په سخت ګرمۍ کې په روغتون کې به برخلي کپراته وو د اسدآباد د مرکزی روغتون یو ناروغ ازادي راډیو ته وویل
سار وو بجې تقریبا زراغلم تلسیم ماشوم راسته اداره تقریبا چې په ګنټو وخت دی پاتې چې ګنټو 15 ګنټې بعد ته زوینه ورنه کما دا د منځځي
دا صدابات د مرکزی روغتون ډاکټرانو ویلي چې یو ډاکټر د عامي روغتیا ریاست د شخصي دښمنۍ پر اساس لدندې لري کړی او په لری پرته سیمه کې په بل کلینیک کې په کار ګمارل دی دوی خبرداري ورکړی چې تر څو دا ډاکټر برته په کارونه ګمارل سي دوی به د صدابات مرکزی روغتون بند وساتي خو ورسته د ازادي راډیو خبريال وايي پریکړه پر دی وسو چې دا لانجه تر اختر ورسته حل سي او موقتاً ډاکټران په کار پایل وکړي او د افغانستان د شیعهګانو د لوی مذهبي مشر آیت الله آصف محسنی مړی نن په کابل کې خاور ته وسپارل سو هغه له یوه کال راهیسې ناروغ او پرون یې ساور کړی ده آیت الله آصف محسنی په افغانستان کې د شیعه مذهبي عالمانو د شورا مشري هم کوله هغه د مرګ په وخت 43 کلن و محسنی مکررن په افغانستان کې د شیعه او سنی مسلمانانو ترمنځ د تفرقې او مخالفت پر ست خبرې کولې د ایران جمهور رئیس حسن روحانی نن ویلی چې تهران له امریکا سره خبري غوړه غني خو امریکا پر ایران لګولي بندیزونه لري کړی دا امریکا د متحده ایالاتو جمهور رئیس تیر کا د ایران او نړۍ د ستر قدرتونو لاټمی موافقه ووتله هغه رئیس د امریکا او ایران او نورو یو شمېر نورو غربي هیوادونو روابط خراب دي د ایران جمهور رئیس حسن روحانی نن پر دولتي ټلویزیون په وینا کې وویل
صلح با ایران مادر همه صلح هاست
دی وایي له ایران سره سوله د هرې سولې مور ده، خو له ایران سره جګړه به د ټولو جګړو مور وي. روحاني ویلي د ایران اسلامي جمهوري د خبرو او مذاکرو ملاتړ کوي او که چیرې امریکا په حقیقت کې خبرې غواړي پر ایران باید ټول بندیزونه لرې کړي. په ایران کې د بشري حقونو 14 مدافعانو چې په ایران کې دننه او په ایران کې له ایرانه بهر اوسي د هغه هیواد پر ستر مذهبي مشر آیت الله علي خامنهیي غږ کړی چې استعفا دې وکړي. دوی هم داراز په ایران کې د داسې اساسي قانون د جوړېدو غوښتنه کړې چې ښځو او نارینهو ته مساوي حق ورکړي. د 14 ایراني فعالانو دا ګډ بیان پرون پر انټرنیټ خپور شوی. او اوکراینی چارواکي وایي چې 4 عسکری د روسیې له ملاتړ کوونکو بیلتون غوښتونکو سره په نښته کې وژل شوي دي. د اوکراین د دفاع وزارت په وینا د روسیې پلویانو بیلتون غوښتونکو د ختیځ دونیتسک په سیمه کې پر عسکرو حمله کړې وه. د اوکراین په ختیځو سیمو کې له 2014 میلادي کال راهیسې د روسیې پلویان بیلتون غوښتونکي له اوکراین د جلایي لپاره وسله واله مبارزه کوي. له هغه راهیسې 14,000 کسان د اوکراین د امنیتي ځواکونو او وسله والو بیلتون غوښتونکو ترمنځ په جګړه کې وژل شوي دي.
طالبانو لخپلو جګړه مارانو غوښتي چې په هر ډول ممکن د افغانستان د انتخاباتو مخه دی ونیسي. ولسمشر محمد اشرف غنی ویلي چې د دغه هیواد خلک زور ته نه تسلیمیږي، خو د انتخاباتو خپلواک کمیسیون له حکومت په دې مورد کې څه غواړي؟
د ټولو رای ورکوونکو او د کاندیدانو او هغه کسان چې په دې ډیموکراتیک پروسه کې د کارمند په حیث باندې اشتراک کوي د ټولو امنیت وساتي.
د افغانستان د انتخاباتو د څار ځینې بنسټونه د جمهوري ریاست انتخاباتو ته د طالبانو تهدید جدي ګڼي.
هغومره چې خلکو ګډون ته ضرر رسوي، شفافیت هم ضرر رسوي، ځکه چې هلته څار بیا نشي ترسره کېدلی.
د اوبو او برېښنا وزارت وایي د کابل د اوبو کچه کمه شوې ده او د دې ښار اوسیدونکي هم د اوبو له کمښت سره شکایت کوي.
او تر پم پخوا 5 ساعته شپږ ساعته اوبه ښه اوس 2 ساعته 1 ساعته هم دونه اوبه باسي نور درېږي.
د دوه او نور مهمو راپورونو اورېدو ته له آزادي رادیو سره اوسئ. تاسیز مرشغله آزادی رادیو اوری همدا اوس مو خبر تر لاسه کړ چې په کابل کې 14 سوي ده. د دې پیښې په اړه به له کابل څخه تاسو ته په ژوندۍ بڼه معلومات خبرو، خو اوس ورځو خپل لومړی موضوع ته. ولسمشر محمد اشرف غنی د افغانستان د انتخاباتو په اړه د طالبانو غوښته په خبرګون کې وایي د دغه هیواد خلک زور ته نه تسلیمیږي. شاغلی غنی په کابل کې وی غونډې ته وویل چې خلک به په انتخاباتو کې پراخ ګډون وکړي. دا په داسې حال کې ده چې وسلوالو طالبانو د یوې اعلامیې په خپرولو سره د افغانستان د جمهوري ریاست د انتخاباتو د ګډوډولو غوښ کړی وو. د دې موضوع تر تفصیل اورېدو مخکې به بیرته ورسو د کابل له سټوډیو سره به په ژوندۍ بڼه پوښتنه وکړو چې په کابل کې د 14 په اړه معلومات تر راکړي. زموږ همکار واصل وصال را سره پر لیکه دی. وصال صاحب سلام علیکم، د دې پیښې په اړه که نور معلومات وړاندې کړئ.
زیاته من سلام تاسو ته اوریدونکو ته وړاندې کوم. بالکل لکه څنګه چې تاسو ویلې، نن مازدیګر مهال 4 بجې د کابل ښار یو لسمې امنیتي او زیاړون سیمه کې د یو مقناطیسي ماین 14 شوې ده، چې د مقناطیسي ماین دغه د 14 په نتیجه کې 15 تنه وژل شوي دي او 8 تنه نور ټپیان دي. دغه پیښه د افغانستان د کورنیو چارو وزارت ویان نصرت رحیمی هم تایید کړې ده او ویلي دي چې دا د مخدره موادو د معینیت د کارکوونکو بندې شوی دی او هغوی ته پکې مرګ ژوبله اوښتې ده. ممکن د مرګ ژوبلې په شمېر کې نور تغیرات هم راشي، نو هغه معلومات به بیا له تاسو سره مرلی جانې شریکې کړو.
مثال صاحب، د مخدره موادو د معینیت څخه مو هدف د کورنیو چارو په وزارت کې معینیت دی کنه؟
بلې او همدغه موینیت د مخدره موادو په وړاندې د کورنیو چارو وزارت سره د اړوند اوس هغه سره یو ځای شوی دی. پخوا مخدره موادو وزارت اوس نو ځانګړی موینیت دی او دا د کورنیو چارو وزارت په چوکاټ کې فعالیت کوي.
ډېر مننه وصال صاحب ستاسو د وخت او معلوماتو څخه. بیا به هم تاسو ته بیرته درګرځو او نور معلومات به درڅخه واخلو. مننه.
شیبا په شیبا تازه خبرونه له ازادي راډیو څخه.
اوس هم اوریدونکو همغه لمړی موضوع ته بیرته ورګرځو چې ولسمشر محمد اشرف غنی ویلي د انتخابات د افغانستان د انتخاباتو په اړه د طالبانو غواښت په خبرګون کې ویلي چې د دغه هیواد خلک زور ته نه تسلیمیږي. یو ځل بیا هم واصل وصال په دې اړه راپور راکوي.
سو ساته وروسته له هغه چې طالبانو د ولسمشر انتخاباتو د ګډوډولو ګواښ وکړ، ولسمشر محمد اشرف غنی په کابل کې وی خبري ناستې ته ویل چې خلک زور ته نه تسلیمیږي او په انتخاباتو کې به پراخ ګډون وکړي.
نن طالبانو یو اعلامیه ورکړې چې انتخابات تیجر سو باندې به عمل کوي. بار بار هم دا رقم تهدید را وکړ. د انتخابات د پارلمانی انتخابات پور از یکم را بیدونه تدکر یاسنی سه بیادم دی نور وکیل سه بانو د افغانستان ولس باید او پیزنه د افغانستان ولس زور تنده تسلیم بگی که موک تموهی چه او کار مکوه زکه پا زور در بانده کو آمه را کار کو.
دا پا دست یال کده چه وصلوالو طالبانو دی ویلامی پترس که دی جمهوری ریاست انتخابات دی پخواه پشانی و تیرستون که پروسه بلیلی دا او گواخی کرده چه دوی به پکلک دی مخنیوی حسه وکری. طالبانو پا ایلامی که پا امو افغانانو غک کرده چه پا کمپاینی غندو او دغه پروسه که لگرون نداره وکری سو پا حملو که ورته زیان و نرسیگی. له دغه لمی ورسته د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسون وایي هغه څوک چې د انتخاباتو مخالفت کوي دوی هڅه کوي چې په زوره واک ورسیږي چې د افغانانو ته د منلو نه ده. د دغه کمیسون ویان میرزا محمد حق پرست از دراډیو ته ویل انتخابات د واک د سولیز لیک دی ولسواک منل شوې پروسه ده چې حکومت باید امنیت خوندي کړي.
حکومت یو اجرایی قوه ده د ټولو هغه درستونو په مقابل کې ودرېږي چې د دې دغه دیموکراتیک پروسه چیلنج کوي. پشپژم د میزان ولسمشری ټاکنو ته ځو او د حکومت څخه مجددي غوښتنه ده چې د ټولو رای ورکوونکو او د کاندیدانو او هغه کسان چې په دې دیموکراتیک پروسه کې د کارمند په حیث باندې اشتراک کوي د ټولو امنیت وساتي تر څو دغه رواني ټاکنې د امن په فضا کې.
د افغانستان د جمهوریت ریاست انتخابات د میزان په شپږم تر سره کیږي چې شاوخوا لس ورځې وړاندې ورته کمپاینونه پیل شوي او 50 ورځې به نور هم دوام وکړي. په ورته وخت کې یو شمېر انتخاباتي ټیمونه د طالبانو ګواښ به بیزه بولي وایي چې افغان ولس د خپل راتلونکي په اړه له هیڅ چا ویره نه کوي او د پخوا په څیر به یو ځل بیا په انتخاباتو کې ګډون وکړي. دا په داسې حال کې ده چې د افغان دولت وسلوالو مخالفانو د ولسي جرګې د تیرو انتخاباتو د ګډوډولو ګواښ هم کړی و. د ولسي جرګې په انتخاباتو کې په پلازمینه کابل او ولایتونو کې یو لړ حملې وشوې چې مرګ ژوبلې هم درلوده. واصل وصال، ازادي راډیو، کابل.
ازادي خبری مجله اوري.
تاسیس مرجغله ازادي راديو اوري. د افغانستان د اوبو او برښنا وزارت وای د کابل د اوبو زیرمه تر ډیره هدا کمی سوي دي. د دغه وزارت د هایډروبیولوژي د ریاست سرپرست جمال ناصر شکوري د دوشنبه په ورځ ازادي راديو ته ویل په کابل کې د اوبو د کمښت مهم لامل وچکالی ده. خو د اوبو ډیر او بی ځای مصرفول او د نفوسو زیاتوالی بل لامل دی چې د څاګانو اوبه یې وچکړي دي. خان محمد سیند راپور لري.
د اوبو دغه بمبه چې د کابل ښار د خواجه بغرا په سیمه کې د اوبو په برخه کې د خلکو د ستونزو یوه برخه هواروي، خو د دغه بمبې اوبه هم له یوې ورځې نه بلې ته مخ په کمیدو دي چې لامل یې په کابل کې د اوبو د سطحې ټیټوالی ګڼل کیږي. د کابل ښار د لږو اوبو لرونکو سیمو او په تېره د خواجه بغرا د سیمې اوسیدونکي وایي اړ دي چې ډېره لاره ووهي او د اړتیا وړ اوبه د جوماتونو له ساګانو ترلاسه کړي. محمد سلیم یو له هغو دی چې د اوبو لپاره ډیر واټن وهي.
زمې کې لږ خو اوبه ډیر اوس لږ اوبه کم شوي دي. او تر پخوا 15 ساعت شپږ ساعت اوبه خو اوس 2 ساعت یو ساعت هم دونه اوبه باشي نور دریږي.
په کابل کې د اوبو کمواله ورو ورو په یوې لوی ستونزې اوښته. د دغه ښار بی بی مهرو بل سیمه ده چې اوسیدونکي د اوبو د کمواله ستونزې لري. د دغه سیمه وسیدونکې خاناقا وای د اوبو د کمښت پر ستونزې سربیره د ځمکې د لاندې د اوبو ککړتیا هم اړ کړي چې هره ورځ لږ تر لږه په 500 افغانیو د څښاک اوبه وپیري.
او تند بیمارو ما دلته اوبو سټر ډیر ټیټ شوی ده بیمارو کې مشکل لرو او اوبو بس هلته یو کیا ده هغه نه خلک راولي مونږ ته اوبو اخلو خوراک ته هغه اخلو او مدني اخلو او 500 روپۍ ورکوي دغه بوتل غټ بوتل هغه اخلو.
د افغانستان د اوبو برېښنا وزارت د معلوماتو له مخې خیرخانه، افشار، علاودین او لوګر ولایت د کابل ښار د اوبو سلور برخې دي چې دغه وزارت د چارواکو په خبره له لوګر پرته د نورو سیمو د اوبو سطح ډېره ټیټه شوې ده. د دوی په خبره په دغو سیمو کې د اوبو سطح له 150 نه تر 180 مترو پورې ټیټه شوې ده. که څه هم په تېر ژمي کې ډېر ورښتونه وشول خو د اوبو برېښنا د وزارت مسؤلین وایي چې د تېرو څو کلونو پرله پسې وچکالي لامل شوې چې ځمکه د خپلې تندې د پوره کولو لپاره ډېرې اوبه جذب کړي. د دغه وزارت د هایدرولوژي د ریاست سرپرست جمال ناصر شکوري د دوشنبې په ورځ آزادي راډیو ته وویل د شته ستونزې د هوارۍ لپاره تدابیر نیول شوي دي.
د دغه کارونه یو د کابل سیند پر مسیر د وړو حوضونو جوړول دي چې اوبه پکې تر ډیره پاتې شي. دوهم کار مو د اوبو مصنوعي تزریق دی چې د بادام باغ په سیمه کې د پلي کېدو په حال کې دی، او دریم له اوبو لرونکو طبقو نه د اوبو اخیستل او وچو سیمو ته یې تزریقول دي چې کار یې د عبدالحق په څلور لارې کې روان دي.
په ورته وخت کې د اوبو رسولو او د افغانستان د ښاري کانالیزیسیون د عمومي ریاست ویان نوید سعیدی وایي د دغه شرکت له درویشتو ساګانو نه دیارلس د اوبو د سطحې د ټیټوالي له امله وچې شوي دي. د نامنظمو ساګانو کیندل او د کابل له زیرمو نه د تنظیم شوو پروګرامونو پرته د معدني اوبو د شرکتونو استفاده هم یو لامل دی چې د کابل ښار د اوبو د کموالي ستونزه یې ډېره کړې ده. خان محمد سیند، آزادي راډیو، کابل.
موږ په خپلو راپورونو کې دقت، سرعت، حقیقت او کیفیت ته لومړیتوب ورکوو. باوري خبر له آزادي راډیو.
تاسیز مرجغله آزادی رادیو اوری. د افغانستان د شیعه عالمانو د شورا مشر آیت الله آصف محسنی د جهاد د دورې یو منځلارې رهبر وو. دا چې نوموړی څوک و زموږ همکاري ناجیه صافی د علمي مذهبي او سیاسي برخو ته کتنه کړې او راپور یې جوړ کړی دی.
صفات انسان بر دو قسمه، صفات بدن
د افغانستان د شیعه علماو شورا مشر آیت الله آصف محسنی د شیعګانو د تقلید مرجع او د افغانستان یو له مذهبي او جهادي شخصیتونو څخه و چې په 1914 لمریز کال کې په کندهار کې زیږیدلی و. نوموړي خپلې لومړنۍ زده کړې په کندهار کې پیل کړې او وروسته په 1928 لمریز کال کې له خپل پلار سره پاکستان ته ولاړ او خپلو زده کړو ته یې دوام ورکړ. په 1922 کال کې د عراق نجف ښار ته ولاړ او هلته یې د دوو کلونو لپاره خپلې دیني زده کړې بشپړې کړې. آیت الله آصف محسنی په فارسی، عربي، اردو او پښتو ژبو تسلط درلود. یو تن دیني عالم سید مسلم اسدی وایي له نوموړي ډېر علمي آثار پاتې دي.
هغه په بېلابېلو علومو کې لوی آثار تالیف کړي، په ځانګړي ډول د مذاهبو ترمنځ د تقریب په باب ډېر آثار لري. نوموړي په افغانستان کې اسلامي ثقافت او اسلامي معرف رامنځته کړ.
آیت الله آصف محسنی په 1950 کال کې د ثور د ومی کودتا وروسته سوریه ته ولاړ او د حوزوي علومو په زده کړو بوخت شو. په 1950 لمریز کال کې د حرکت اسلامي افغانستان په نامه د جهادي ګوند بنسټ کېښود چې دا یوه شیعه جهادي ډله بلل کېده چې د شوروي ځواکونو پر ضد جنګېده. نوموړی د مجاهدینو له بریا وروسته د دولت د شورا ویان او رئیس وټاکل شو او د کورنۍ جګړې له پیل وروسته چې نوموړی مخالف و اسلام آباد ته ولاړ. جهادي مشر قاضي محمد امین وقات شیخ آصف محسنی یو منځلارې شخصیت یاد کړ.
هغه په جهاد کې یو منځلارې معتدل او د فکر او اندیشې خاوند و. خبرې اغېزمنې او تل ثابت او ښه دریځ یې درلود او د جګړې مخالف و او نور یې هم هڅول.
کوشش میکنن که جلوی بشه بگیره.
آیت الله آصف محسنی په 1948 لمریز کال کې له پاکستان څخه ایران ته ولاړ او د طالبانو د رژیم له نسکورېدو وروسته بیرته کابل ته راستون شو. نوموړی د سنی او شیعه مذهبونو ترمنځ د اختلاف مخالف و. د طالبانو د واکمنۍ تر نړېدو وروسته آیت الله آصف محسنی په کابل کې د خاتم النبیین په نامه یو بنسټ جوړ کړ. د دې ترڅنګ په افغانستان کې د تمدن په نامه یو تلویزیون، د افغانستان د شیعه علماو شورا او د افغانستان د اخوت اسلامي شورا جوړول د نوموړي له مهمو کارونو شمېرل کېږي. آیت الله آصف محسنی د درې شپېته کتابونو مؤلف دی چې مذهبي، سیاسي او فقهي برخو کې دي. نوموړی د 1998 لمریز کال د اسد په 14مه نیټه د څلور اتیا کلنې په عمر د ورپېخې ناروغۍ له امله ومړ. یو شمېر سیاسي او مذهبي شخصیتونه د ده مړینه لوی ازایه یادوي.
مننه چې ازادي راډیو اوري.
خاصیس مشرخله ازادي رادیو اوري. د اوروزګان ولایت امنیتي مسؤلین وايي د وسلوالو طالبانو هغه پلانونه یې شنډ کړي چې غوښتل یې چارچینو ولسوالۍ ته سقوط ورکړي. چارواکي زیاتوي چې هلته یې زیات شمیر وسلوالو طالبانو ته مرګ جوبله هم اړولې ده. په دې اړه زموږ همکار شریف الله شرافت راپور لري.
د معلومات او راپورونو پر اساس یوه اونۍ کېږي چې وسلوالو طالبانو د اوروزګان چارچینو ولسوالۍ چار چاپیره سخته محاصره کړې او د افغان پوځیانو او وسلوالو طالبانو ترمنځ درنه جګړه روانه ده چې تېره شپه هم یاد ولسوالۍ د درنې جګړې شاهد و. امنیتي چارواکي هم مني چې یاد ولسوالۍ وسلوالو طالبانو سخته محاصره کړې او د لوړ تهدید سره مخ ده. د اوروزګان ولایت امنیه قومندان محمد خطاب خنجري نن رسنۍ ته د یو مطبوعاتي کانفرنس پر مهال وویل چې یاد ولسوالۍ ته اضافي کونه استولی او یاد ولسوالی د سکوت لګواش څخه جوړلې. نو موړی وای هلته تیر شپه د وسلوالو طالبانو د زپلو په مخه هوایی بریدونه کړي چې زیات شمیر وسلوالو طالبانو ته مرګ جوړ لړولې. خوای کرش میرا پلاسکین لري. کومندان تایید کړ چې هلته په جګړه کې درې ملي پولیس او شپږ تنه د ملي اردو سرتیري وجل سوي او یو شمیر نور شفیان دي.
د ولسوالی چارچینا درسته بجا استعداد وجود داره. بله ما البته درخواستای کردیم از مرکز قوتای هوایی آمدن در ساحه و وا اجرات خود کردن در جایی که ضرورت بوده. عملات هوایی صورت گرفته، تلفات به دشمن وارد شده و
قصه هم دو روزگان ولایت امنیتی مسئولین وای چی یاد ولسوالی د سقوط لګواش څخه جوړلې. خو بل خو په یاد ولسوالی کې میش امنیتی مسئولین وای ولسوالی ته تر اوسه پورې هیڅ کومکې ځواکونه نه دی ورسېدلې. د یاد ولسوالی د ملي اردو د کندک کمانډان محمد سلیم ازادي راډیو ته لسیمې څخه د ټلیفون پر کرښه ویل چې د ولسوالی نور ټول تاسیسات وسلوالو طالبانو نیولې او یوازې د ملي اردو یو کم پاتې دی چې د هغه ځینې برخو ته هم تیر شپه وسلوال طالبان داخل سو چې تر کلک مقاومت وروسته تدی پر شاو تومبول. نو موړی وای چې وازی تیرش په درې ملګری وجلسی وی او د ځان په شمول اته تن نور ملګری ټفیان سی وی دي.
میر دار سم دوام وکي نو سبا کې خبر نور وخت ملګری نه حمایت سره بل څه چې په تاسو یې مو کې کوم څه کې موږ ځو د پروتي د خبر دار کوم چې د خبر نه یا هم دا خبر ته مستو مینه نه راځي چې د دې څه مو موږ روان تر لاسو روان دي نو څه تاکه ته مو وسو د دې زو څه چې مو وخت نه فرش زخمي لرو نو زخمي یو نه فرش زخمي دی نو به انشاء الله او پولیس د شي ګلري درنه نه لرو څه دا وخت نه پریږدي وګوره وګوره تاسو په مور وته نه
لدی سره د دغه ولسوالۍ د ملي امنیت مدیر جمعه ګل هم لسیمې څخه د ټلیفون پر کرښه ازادي راډیو ته ویل چې یاد ولسوالۍ وسلوالو طالبانو سخته محاصره کړې او تر دا مهاله د افغان ځواکونو اته امنیتي پوستو سقوط کړي. د جمعه ګل په وینا چې په جګړه کې تر دا مهاله پورې لس سرتیري وژل سوي او شپږ تنه نور ټپیان دي. په ولسوالۍ کې میش دغه محاصره سرتیري بیا هم ژر تر ژره له مرکزي ادارې څخه د اضافي ځواک غوښتنه کوي. دوی وایي که چیرې اضافي ځواکونه ورته ونه رسېږي نو ولسوالۍ نږدې ده چې سقوط وکړي. وسلوالو طالبانو تر اوسه پورې په دې اړه رسنیو ته څه نه دي ویلي، خو له دې وړاندې ویلي وو چې یاد ولسوالۍ سخته محاصره کړې او زیات شمېر افغان سرتیرو ته یې مرګ ژوبله اړولې. چنو ولسوالۍ د اوروزګان یوه له ناامنو ولسوالیو څخه ده چې وخت ناوخته د درنو جګړو شاهد وي. شریف الله شرافت، ازادي راډیو، اوروزګان.
راپور زموږ، قضاوت ستاسو.
تا تاسی ازادي رادیو اوري د کندهار د عامي روغتيا ریاست مسؤلین وای د محل په ټول کندهار کې د میرمنو د روغتيایي ستونزو د حل په مخه قابلیت او شذینه ډاکټرانو فعالیت کوي او هڅه کوي چې د دې ولایت په لیرو پرتو سیمو کې نور هم د شذینه روغتيا پالانو د کار په مخه امکانات زیات کړي. صادق رښتینی راپور راکوي.
دا محل په کندهار کې سلګونه میرمنې په روغتيایي سکتور کې د دې ولایت په مرکز او ولسوالیو کې دندې لري، خو له دې ټولو سره سره لا هم د کندهار په لیرو پرتو سیمو کې د مور او ماشوم د مړینې د کچې زیاتوالی د روغتیا په وړاندې لویه ننګونه شمیرل کیږي. ارزو او مریم چې تازه د یو خصوصي روغتیایي انسټیټیوټ د قابلګۍ له څانګې فارغ سوي وایي که د دې ولایت په لیرو پرتو سیمو کې ورته د کار کولو زمینه برابره سي، چمتو دي چې د مور او ماشوم د مړینې د کچې د کموالي لپاره کار وکړي. پاینی باغ کې د کندهار د عامي روغتیا رئیس ډاکټر عبدالکریم پخلا وایي چې د تیر په پرتله په دې ولایت کې د مور او ماشوم د مړینې کچه د روغتیایي خدمتونو د زیاتوالي له امله کمه سوې، خو صفر کچې ته د ټیټېدو لپاره چمتو دي چې د دې ولایت په لیرو پرتو سیمو کې د ښځینه روغتیا پالو لپاره امکانات نور هم زیات کړي.
ډېر وخت هم دخې لوی تغییر یعنې د 1930 کال په جریان کې د امنیت وزارت چې د څه سرمایه ګذاري پر متوسط طبي بشري منابعو باندې قبیل نقصان کړی سمره یې نن موږ وینو چې هم د میندې مړینې کمیسې وي، د کوچنیانو مړینې کمیسې وي، هم د زیږو کوچنیانو مړینې کمیسې وي، هم لاسرسی ډېر سي، سي مراکز ډېر سي، پیمانه بشري منابع لو انداز دغو زحمتونو خواري طرفونه نتیجه ده چې نن کندهار کې ټولو ولسوالیو کې سي مراکز ده، ټولو ولسوالیو کې سي مراکز قابلي ښځینه طرحه.
په کندهار ښار ولسوالیو کې دا مهال 215 دولتي او شخصي روغتيایي مرکزونه فعالیت کوي چې د روغتيایي ریاست د مسولینو په وینا د دې ولایت د ټولو اوسیدونکو لپاره بسنه کوي. د کندهار د روغتيایي ریاست د معلوماتو لمخې چې لا هم د کندهار د لیرو پرتو سیمو 14 سلنه اوسیدونکو روغتيایي خدمتونو ته لاسرسی نه لري، خو 15 سلنه نور بیا له یو ساعت واټن وهلو وروسته روغتيایي مرکزونو ته ځانونه رسوي.
تاسو لا پیغامونو
زه مولوی عبدالعزیز خاکری زی آزادی رادیو کارکونکو ته سلام علیکم. پس که سلام باندې چې زموږ پیغام خورتي هغه په اړه کې د صلح دی چې د صلح د خدای تعالی راولي په لن ورځو کې د اختر در مخ ډیر خلک بازار دي، خصوصا نور د خاطرې د ولسوالۍ خلک چې د کندهار ولایت ولسوالۍ د لارې ګرد پر بندې دي، د اختر ټوکی اعلان دي ځان ته وړي کالی په لارو کې بند پاتې دی، یو موټر نه پرېږدي، د یوې خواته حکومت نه پرېږدي، د بلې خواته طالب نه پرېږدي. نو ډېر په مشکل کې دي، خدای تعالی دې او صلح راولي، خدای تعالی دې وکړي چې په دغه ورځو او شپو کې نو د خیر اوربان وسي او مسلمانان خپل او قربان سره وویني او بندیان په خیر خپلو کورو ته راسي. وسلام.
زه د لوګر ولایت د یادګیرو سوالی تماس یم. دا د منګلار د حاضر ولسوالۍ د ننګرهار سره سرحد لري، دغه لار موږ ته په موري او ټول هوا بګړي پیاوړي راوړي زی راځي، موږ ته غټ مشکل جوړ ده او غټه تجارتي لار ده، موږ ټول کاروبار لابنغې خوانه ده، موږ جوړ نه دا خواهش ده چې موږ د دې لارې غږ وکړي او دا لار په بمو نه ولي.
زه د ملي اردو د هلمند څخه خبرې کوم، د 344 د کندک څخه. موږ ماشینه ولکه نه راکول کېږي، دا زما پیغام دی.
ستاسي پیغام ستاسي نظر. اوس هم له غو پیغامونو څخه چې د ازادي رادیو اوریدونکو مشترالي ژلي مسافر لیکلي د زابل ولایت شینکی ولسوالۍ نو بهار ولسوالۍ اتغر ولسوالۍ او شمزو ولسوالۍ باندې طالبانو د یو میاشت کې عمومي لاره بنده کړې ده. لوالي صاحب څخه مودا غوښتنه ده چې لاره ژر تر ژر خلاصه کړي. عابد له کندهار څخه لیکلي زما ټول افغانانو ته دا پیغام دی چې پر اعلانونو دی غوږ نه نیسي او په انتخاباتو کې دی ګډون وکړي. اوس هم د ازادي رادیو